الفتا البرهان رئیس شورای انتقالی نظامی سودان گفته بود که از خانه عمر بشیر بیش از 113 میلیون دلار آمریکایی و اسعار خارجی پیدا شده است. و خبر آخر این که به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم‌های کرکت هند و پاکستان در استادیوم ورزشی مانچستر در انگلستان ادامه دارد. در قرعه کشی آغاز مسابقه تیم کرکت پاکستان برنده شد و از هند خواست بیتینگ کند. هند تا اکنون در مسابقات بین المللی 50 اوره پاکستان را 6 بار شکست داده است. این مسابقه را بیش از 500 میلیارد تن در هند و پاکستان مشاهده می کنند. دیروز تیم کرکت افغانستان در مسابقه 4مش از تیم افریقای جنوبی شکست خورد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا آزادی رادیو نه.
اداره مستقل ارگان‌های محلی مکلف است که اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه در 34 ولایت، 374 ولسوالی رسمی و غیر رسمی و 153 شاروالی انسجام و هماهنگ نماید. این اداره به صورت مجموع 6821 کارمند دارد. بر اساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای 364 ولسوالی رسمی و 11 ولسوالی غیر رسمی می باشد. جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای 156 شاروالی ولایتی و محلی می باشد. این آمار بر اساس گزارش اداری مستقل ارگانهای محل است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخل است. زه حسیب الله تلاش د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30-2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-800-222-255 او 0-900-40-15-30. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دې اونۍ د خبرونې موضوع د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې ستونزو او فساد ته ځانګړې شوې ده. په دغې خبرونه کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس او د ولسي جرګې د رئیس خغلی سید شاه سقیم او د ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې د عدلی او قضایی چارو، اداري اصلاحاتو، اداري او اخلاقی فساد سره د مبارزې کمیسون رئیس خغلی محمد حسن شریفی بلخابی لموږ سره په خبرونه کې دي. خبرونه به د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره پیل کړو. خغلی سید شاه سقیم به تر څو شیبو پورې له موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې وي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان په 30 ولایتونو کې تر ډیره پورې د مقام د ولایت د مقام د ولسوالان او دغه ډول خاروالۍ د ګمارنې دنده د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ده. موږ هڅه کوو چې خغلی سقیم له موږ سره په خبرونه کې ژر تر ژره ګډون وکړي. خو خغلی سقیم به تر راتلونکو دوه درې شیبو پورې له موږ سره په خبرونه کې. باید ووایم چې د سیمه ایزو خپلواک ارګانونو خپلواک اداره تر ډیره پورې په بیلابیلو برخو کې خبرې کوي، دنده ترسره کوي او اقدام کوي. ښاغلی سقیم د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی سقیم، خبرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلې، د نن ورځې خبرونه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته ځانګړې شوې ده.
سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته، ورځ بختور وي.
کور مو ودان. ښاغلی سقیم، پیل به له دې څخه وکړو چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې دندې او اهداف څه دي؟
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره په 1980 کال کې د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې جوړه سوله. دغه اداره د ریفورم په برخه کې کار کوي، د محلي حکومتداري په برخه کې کار کوي، د هغه محلي اداراتو د تاسیس او تقویت په دغو برخو کې کار کوي. په سیمه ایزه کچه باندې د هیوادوالو په حکومتي چارو کې او په پرمختګ په چارو کې د اشتراک لپاره دغه ته زمينه مساعده وي. همداسې دوی د دغه اداره د سیمه ایزه کچه باندې د سیمه ایزو ادارو ترمنځ هماهنګي پیدا کوي، د هغوی چارې ارزوي، څاري یا هغه ګزارش بیرته رئیس جمهور پورې رسوي. دغسې بېلابېلې چارې د سیمه ایزو ارګانو اداره ورباندې اخته ده.
ډېر مننه. خب د استخدام په برخه کې ستاسو د استخدام ډول څه ډول دی؟ هم په خپل تشکیلاتي سیستم کې چې په اداره کې لري، او هم په عمومي توګه باندې چې د ولایتونو د ولسوالیو یا هم د ولایت د مقام لپاره یې ټاکئ.
د استخدام په برخه کې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر خپل وسه پورې هڅه کړې ده چې دغه پروسه څومره هم کېدای شي هغومره شفافه کې. تقریبا د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه کم تشکیل چې دوی لري، د شپږ زره څه باندې شاوخوا تشکیل لسی، د دغو زیاته برخه د آزاد رقابت له لارې راغلې ده. همدغسې د سیمه ایزو ارګانونو اداره د ښاروالیو په برخه کې په دې باندې کار کوي چې ښاروالان باید د آزاد رقابت له لارې راشي. که څه هم دغه د ښاروالانو ګمارل کېدل او ټاکل کېدل دا خو یو انتخاباتي لارې څخه باید راغلي وای، خو په افغانستان کې د ستونزو د مشکلاتو د هغو له وجې چې موږ په سیمه لرو، په سیمه ییزه کچه لرو، د مثلا د په زیاتو ښارونو کې هغه حدودات نه یې معلوم، د ښارونو نفوس نه یې معلوم، ځینې نورې ستونزې دي. د په هغه خاطر باندې موږ د ښاروالانو د استخدام پروسه هم آزاد رقابت ته ورکړې ده. همدغسې د ولسوالانو په برخه کې داسې موږ هڅه کوو زیاتې ولسوالیو ته، هغه ولسوالیو ته چې هلته امکان یې وي، دغه ولسوالیو ته لوستي کسان، تعلیم یافته کسان دا د آزاد رقابت له لارې وټاکو او هغه سیمو ته یې ولیږو.
او د والیانو
په داخل کې هم همدغسې په لوړه او ټیټه کچه داخلي مقرریو کې ټول د آزاد رقابت له لارې کېږي. په دغو رقابتي سیالیو کې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره دواړه شریک کار کوي.
ما په د خبرونې په پیل کې ستاسو د ادارې په اړه په معلوماتي برخه کې وویل چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره 6,128 کارکوونکي لري. په دغه کارکوونکو کې شپږ، لکه څنګه چې تاسو هم ویلي چې یوه برخه یې ستاسو د ویب سایټ راپور پر اساس باندې چې 90% برخه یې د آزاد رقابت، او ستاسو په وینا هم چې تر ډیره پورې دا د آزاد رقابت لخوا پر اساس باندې ګمارل کیږي، پاتې برخه یې څه ډول ده؟
ګورم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په دغه تشکیل په دې کې ولسوالان هم راځي، دغه خپل داخلي کارکوونکي دغه کم دي، د والیان، ولی صاحبان او معاونین، د ښاروالان، د دا ټول راځي. او د افغانستان او اوریدل کو ټول ته معلوم دي دنه دغه سوالې د سالتا موږ نسو کولای سالته د آزاد رقابت لاره کو کس ولېګو دنه لوست کسان د غوول سوالې ته تک تزړه نه کوي یا مثلا ک دنه دغه سوالې دي چې الله لوست کسان د غوول سوالې په کچه باندې نسته چې هغه راځي بل سم کس چې هم لوست وي او هم د آزاد رقابت تر سیالۍ وي هغه تزړه نه کوي سلاټ سي او بل دنه دغه ستونزې هم لرو په ځینو سوالیو کې دنه قومي مشران سپنګيري او هغه تجربه را کار کسان چې هغه زیات مستر تمامېدای شي په دغه برخو کې موږ د مجبوریت په اساس باندې هغه د آزاد رقابت له پروسې څخه تیریږو او دغه ولسوالیو ته او دغه ځینو نورو ځایونو ته هم دغسې کسان ټاکو بله برخه د والیانو په برخه کې د والي صاحبانو بستونه چې دغه سیاسي دي او په هغه برخه کې هم د آزاد رقابت له لارې هغه نه ټاکل کېږي
خو ارخمه تاسو سره شته چې په دغه 304 یا ولسوالیو کې چې ما مخ کې ورڅخه یادونه وکړه څومره ولسوالان د آزاد رقابت او څومره هم د هغه ډول کوم معیارونه چې تاسو ورته ویلي دي په کوم اساس د کوم معیارونو پر اساس باندې ټاکل کیږي
موږ ټول 308 ولسوالۍ لرو په هغه کې 303 رسمي دي او د فلر شپات هغه ته موږ موقته ولسوالۍ ویلای شو د زیات ولسوالۍ ته موږ دغه ولسوالۍ په څو کټګوریو ویشل دي غیر فعال ولسوالۍ دي داسې ولسوالۍ دي چې وضعیت خراب وي داسې ولسوالۍ دي چې هغه په منځني حالت کې وي بل کټګوري داسې نسبی هي ولسوالۍ دي وضعیت لاړه او بل سلرمه کټګوري ولسوالۍ هغه د سیاغه په بشپړ توګه باندې کیږي نو هغه ولسوالۍ سبې خپ په بشپړ توګه باندې سمې دي په هغه ولسوالۍ کې موږ تقریبا هغه ولسوالۍ شمیر یو 1200 فاتره سیږي په بشپړ توګه لا تر څه سم دي دغه ولسوالۍ ته زیات ولسوالان له آزاد رقابت لري هم دغه څه په نسبی خو ولسوالۍ کې هم دغه څه خوغه دقیق شمیرې نه د معلوماتو څخه د افغانستان ولسوالان دی ورځي او وخت په وخت هغه شمیرې او امر تغیر کوي
یو څه چې تاسو ویل فکر کوم 308 ولسوالۍ دي
او دغه کې موږ سره
ټول توګه په رسمي او غیر رسمي
غیر رسمي او رسمي او موقت ټول
دریس او اوات یا ولسوالی دلته یو نه پوهیږم چې تیر وطن ده او که د ته پام نه دی شوی ما تاسو د رسمي ویب سایت څخه ځینی معلومات ترلاسه کړل په غو کې ویل شوی چې د سیمو د اداري تقسیماتو پر اساس باندې د افغانستان 304 ولسوالی رسمي او یو ولسوالی غیر رسمي لري نو په هر صورت تاسو ویل چې 308 ولسوالی پټولې کې موږ لرو چې رقم باید تصحیح شي په ورته وخت کې یو بل موضوع چې تاسو په مخ یې مولې چې دغه حکومتولۍ یا حکومتداري له سیستم په ولایاتو کې یا په سیمو کې تاسو نظارت هم کوي نو کله چې داسې ولسوالۍ دي چې هغه ته د ډیره پورې تاسو نه کولای شي د آزاد رقابت پر اساس باندې هغه ته ولسوال واسطه وي نو تاسو څنګه کولای شي د هغه لکار څخه نظارت وکړي
البته هغه دا ټول ولسوالۍ نه دي یا هغه ولسوالۍ نه دي چې د آزاد رقابت لارې څخه نه سور لګل هغه ولسوال په دغه ولسوالیو کې ولسوال حاضر ده او هغه د ولسوالۍ په کچه باندې حکومتي ادارې البته شتون لري د حاکم د پسمه کې او هغه بیرته په ورځنۍ توګه باندې بیرته ولایت ته راپور ورکوي یا دونه په اساس باندې د دې چارو پر ځولو کې هیڅ کوم مشکل نشته
نو یعنی تاسو د ارزونې معیار د دغه ولسوالانو د ارزونې معیار یا دغه سیمو کې د حکومتداري د ارزونې معیار یوازې د هغوی راپور دی چې ولایت مخام ته
ورکړي تر اوسه پورې داسې اوس ولایتي ادارې به د ارزولې ولایتي شوراګانو به د چارې ارزولې اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه حکومتي ادارو او د حکومتي چارواکیو د چارو ارزونه دا 50% د 50 خلکو ته ورکو چې هغه د سیمې خلکو پوښتل سي او هغوی څومره ډاډه دي څومره نه دي او نور له مسلکي پلوه او نور ارخونو بیا ولایتي اداره ولایتي شورا او دغه خلک دی ورسوي لهغه دغه پروسه کې 50% خلکو ته برخه ورکول شوی او 50% دغه ولایتي ادارې ته ورکول شوی. تر دې وړاندې دا پروسه یوازې دغه په اساس ولسی هغه ولایتي اداره به څومره ځنه خوشاله وو ولایتي شورا به څنګه راپور ورکاو په هغه اوس مو خلکو ته لومړیتوب ورکړی ده او هغوی هم دې پروسې ته مشترک شامل کړي دي.
نو ستاسو د دغه پریکړې اصلي لامل دا دی چې تاسو په دغه برخو کې نظارت کې پاتې راتلل که نه هغه ولسوالانو چې تاسو ته راپور درکوئ د هغوی راپور کې ستونزې وې یا فساد و یا هم هغه ډول چې راپور ورکول کېده هغه څه نه و؟ یعنی دقیقا د دغې پریکړې لامل مو څه دی چې باید 50-50% کې دا نظارت وویشل شي؟
بس به اوس کله به له ځینو ولسوالیو څخه داسې راپورونه ورکول کېدل چې هلته هېڅ ستونزه هېڅ مشکل نشته، خو د سیمې خلکو بیا هم شکایت درلودی. بیا هغه پروسه به ډېره اوږدېده چې بېرته به د محلي ادارو ته خبر ورکول کېدل، بیا به هغه ستونزه پلټل کېدل. اوس هغه د خلکو د شکایتونو په اساس باندې هغه پروسه یو څه سره رالنډه شوه. لالت اماره خلک پوښتل کېږي، هغوی له پیله تر پایه پورې ټول په دغه پروسه کې دخیل د چارې ویني، ارزوي او څاري.
خلی سخیم، یو بل موضوع ډیر مهمه موضوع هغه ده چې آیا تاسو ډاډه یاست چې په دغه 380 ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې کلونه کلونه حتی ویلی شو چې لسیزه کې هم د دې ولسوال نه دی بدل شوی، او که بدل شوی هم دی هغلته یو میراثي سیستم موجود و چې د هغه میراثي سیستم پر اساس باندې که پلار وژل کېدی یا هم وفات کېدی د هغه زوی به د هغلته ولسوال و یا به ورور و یا به مراره و. ول په دې چې په دې اړه باندې موږ ته ډېر شکایتونه راغلي دي، حتی د ولسوالیو نمونه یې اخیستي دي، په د هغه کسانو نمونه یې اخیستي دي چې په یو ډول باندې ولسوالۍ یې په میراثي شکل باندې مخته وړي. حتی ولایت هم داسې تاسو په جریان کې یاست، ډېر شکایتونه په دې اړه باندې دي.
هو، دغه شکایتونه موږ ته هم رارسیږي، خو موږ هڅه کړې ده ډاډ ترلاسه کړو او ثابت کړو چې تر دې وروسته په هیڅ ولسوالۍ کې نه هغه سرپرست کس ته نه هغه سرپرست وارث ته داسې ځینو ولایتو په اړه باندې هم داسې شکایتونه مخکې کېدل، خو موږ هڅه کړې ده او تر زیاتې اندازې په دې برخه کې بریالي شوي یو. یوازې هغه ولسوالۍ چې په هغه ځای کې امنیتي مشکلات دي، ستونزې دي، نور خطرونه دي، قومي تعصبونه دي، یا له ځینو ناامنو سیمو سره په داخل کې په بغل کې پرتې ولسوالۍ دي، یا داسې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې ولسوالۍ دي. دغسې ولسوالیو کې ځینو برخو کې موږ مشکلات لرو او هلته ځینو ملحوظاتو په اساس باندې که دغسې ستونزې، خو په ټوله کې موږ په دې باندې زیاته توجه کړې ده، زیاته پاملرنه به ورته کړې ده چې هغه نه سرپرست ولسوال لرو، نه ولایت لرو، والي لرو، هغه د ټولو مشکل حل شوی ده. یوازې په هغه ځینو محدودو ولسوالیو کې دغسې ستونزې کېږي.
اما ارقامش دارین که در چه تعداد از 386 ولسوالی از طرف ولسوال سرپرستی میشه، از طرف سرپرست ولسوال کارش پیش میره و همچنان به شکل میراثی است؟
در سکم دقیق ارقام مور لزان سرنده لرو، یواز موږ ته هغه ولسوالۍ چې دخل په کټګوري په حساب باندې ویشلې دي، دغو کټګوریو په اساس باندې 111 ولسوالۍ په بشپړ توګه په ښه حالت کې دي. سیالته ټولې دولتي ادارې ولسوال او هر څار تسته په دوهمه کټګوري کې بیا هغه نسبي ښې راځي. په دغو کې هم په ټولو ولسوالیو کې هم ولسوال شته، د دغو شمېر تقریبا 50 ولسوالیو ته رسېږي. په دې کې هم ولسوال شته، هم هغه قضا او څارنوالي او دغه عدلي او قضایي ارګانونه، دغه شته ټوله ته حضور لري او کامل تصرف حکومت لري. بله، متوسط ده، په دغه کې هم حکومتي ادارې شته، خو هغه دغه یو څه محدود دي. هغه یاویا او شاوخوا کې ولسوالۍ دي. موږ یوازې غیر فعال شپږ ولسوالۍ لرو چې په هغه کې ولسوال هلته شتون نه لري. ځینې نورې دولتي ادارې چې هغه هلته نه شتلې ناامنۍ دي او د سقوط له خطر سره مخ کېده ده.
ډېر زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا چې ډېر انتقادونه دي او موږ ته داسې موارد هم راغلي دي چې ورڅخه شکایت کېږي چې د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې فساد شته. خپلواک نه ده، په نوم خپلواک ده، خپلواکي استقلالیت نه لري. په ځینو برخو کې فساد شته، ځینې ولسوالیان یا والیان د پیسو په بدل کې او یا هم د خپل پالنې په بدل کې ګمارل کې.
نه ګوري، د والیانو خبره بیل ده، هغه د والیانو بس او وفات سول دغه نور برخه حتی تر خاروالانو پورې کچیر تاسو متوجه شوی یاست. په خاطر دې به دغه خاروالان ستاکل کېدل، دا به یا د سیاسي اړیکو په اساس ستاکل کېدل، یا به د سیاسي فشارونو په اساس ستاکل کېدل، یا به د سلیقو په اساس ستاکل کېدل. خو په دغه وروستیو کې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې څخه دغه باندې کار کړی ده. تاسو وینئ زیات ولسوالان د آزاد رقابت لري، ټول د آزاد رقابت لري راغلي دي. دوی هغه طرحې لري، زده کړې لري، په دې برخه کې هغه طرحې جوړې شوې، امتحان ورڅخه اخیستل شوی، وروستی انټرویو رئیس جمهور ورڅخه اخلي. په دوو ولایتونو کې به ښځینه ښاروالان لرو، میدان وردګو دایکندي کې، همدغسې ولسوالانو په برخه کې ښځینه هم توانېدی دسې هغه ولسوالان سي د مرستیال والیانو په برخه کې. نو دغسې کومه ستونزه نشته چې یا د سلیقې په اساس باندې یا د کومو نورو ملحوظاتو په اساس ټاکنې پکې وشي.
بېرته تاسو سره ګرځو ښاغلی سقیم. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در با ما روی خط تلفن هستن. آقای حدید به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. قسمی که در جریان هستین بحث ما، بحث و برنامه امروز ما در مورد اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان است، و قسمی که ما بحث امروی آقای سقیم دنبال کردیم، مورد را هم مورد را تایید و مورد را هم رد میکنن، به خصوص مواردی که والیا و ولسوالها از سوی در بدل پول و یا هم در اساس خیشخوری ها و واسطه و این موضوعات مقرر میشن. در این حال موضوع دیگر هم گفتن که ما در بیشتر ولسوالی های افغانستان ولسوال داریم و به شکل نرمال فعالیت میکنن و ما از کارکردشان میکنیم. خواستیم در این مورد بدانیم که به خصوص در زون شمال افغانستان، به خصوص در ولسوالی ها اصلا ولسوال ندارن یا ولسوال های دارن که سرپرست هستن و یا هم ولسوال های هستن که سالهای سال در امی کرسی نشستن.
بسیار خوب، سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی و مهمان گرامی شما که من نفهمیدم اسمشان، برشان سلام. بر شما
آقای سید شاه سقیم، رئیس اطلاعات و آگاهی عامی اداره ارگان های محل افغانستان.
بسیار خوب، بر جناب رئیس سقیم احترامات تقدیم میکنم خدمت شما. عرض شده که بدون شک چیزی که شما سوال کردین، والیان ولایات معمولا پستای بسیار سیاسی هست و از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب میشه و همچنان ولسوال صاحبا بر اساس امو امتحانی که دارن در اصلاحات اداری مقرر میشن و ما خوشبختانه در ولایت شمال افغانستان به ویژه من میخواییم از جغرافیه بلخ، چون بلخ یک هم گفته میشد که یک امپراتوری خاص بود و جناب استاد عطا محمد نور بود و یکی تغییر تبدیل آمد. شما میفهمین که در بلخ والی جدیدی که آمده بر اساس توافقنامه بین طرفین و حکومت مرکزی و رهبری دولت افغانستان به میان آمده که هیچ نوع معامله به اصطلاح پولی و گپا در اقبالی مثلا نبوده، یک بحث سیاسی در بلخ بوده.
هدف از ولی خوشبختانه به عنوان یک مثال هست آقای حدید، هدف از عمومی هست.
فهمیدم. خب من عمومی میخوام، بحث ما محور تنها در بلخ نیست، ولی من میخوام خدمت شما عرض بکنم که میخوام در معلومات که ما در بلخ داریم، در ما 14 ولسوالی داریم خوشبختانه، و 14 ولسوالی ما ولسوال داره، همش فعال است و تعداد زیادی اکثریتشون از طریق رقابت آزاد و حتی از ولایت دیگه هم هست که در اینجا معرفی شدن آمدن. ولی من فکر میکنم که بحث شهردارها بیشتر می آقای سفین که صحبت کردن، معمولا گفته میشه و گفته چیز دیگه یک حقیقت داره که یکی کجا پول میگیره در بستای شهرداری واقعا گفته میشه که شهردارها بدون پول مقرر نمیشه و همچنان ضمن اینه که ما تایید میکنیم بعضی کارهای بسیار خوبی از ادارات مستقل ارگانهای محلی وجود داره، اما موجودیت فساد ما هم تایید میکنم که در اداره ارگانهای محلی فساد وجود داره و ایره آقای شفین باید تایید بکنه. مثال های زیادی داریم، ما نمیخواییم به جزئیات مثلا برم.
آقای حدید ببخشید، به خاطر از اینکه بحث بتانیم معیاری تر و مستندتر داشته باشیم، اگر مثال های هم یادآور شوین فکر میکنم بهتر خواهد بود و مردم بهتر قضاوت خواهد کرده بتانن.
خب من خدمت شما عرض کردم که نباید آقای شفینی باشه که در ارگانهای محلی کاملا نگرایش ها پاک و شفاف است و هیچ گونه مشکل وجود نداره. من تایید میکنم که در ارگانهای محلی فساد هست و ایره هیچ کس پنهانم کرده نمیتونه.
بر اساس کدام موارد میشه بگوییم آقای حدید؟
ما میخواییم بگوییم که همین که گفتم شاروال ها بدون پول مقرر نمیشن. من نمیفهم که پول چی میگیره. آیا بعضا موارد گفته میشه که قراردادهایی که میره این قراردادها با ادارات محلی و ارگانهای محلی در تبانی با آنها بعضا قراردادها یعنی تبادله پول میشه و بعض قراردادها همین گونه است. اداره ارگانهای محلی تا پول نتیم این قراردادها به شورای وزیران نمیره این مثلا است و بعضا مقرری های بسیار پایین رتبه تا کسایی که پایین رتبه هستن در ادارات میرن و از این که خصوصا از ولایات شمال افغانستان وقتی که اونجا میرن شما میتونید اینا مسافر هستن و مشکلات زیاد دارن و طبیعیه که البته همه منظوری میتونه نیست خدای نخواسته در ارگانهای محلی تو فساد است که تماما جایش پول میگیره و چیز میکنه. برخی از ادارات شاید من بر شما گفتم که مثالهایش هم میره، من براتون گفتم که مامورین پایین رتبه که میرن حتی تقاضای عظیم میشه که برای ما یک بخاری بخر، برای ما یک یخچال در دفتر ما بخر یا این فلان چیز رو بیار و ما این کار کنم. در غیر از اگر افتاد میکنم وقتی از شمال افغانستان میرم میگه که یک اتاق کرا بتیم بازه چه خسرگردانی دو روز رخصتی کابل و بالاخره سر انجام ناگزیر میشه که یک چیز پول بده و کار خود زودتر خلاص بکنه. این موارد هست و امیدوار هستم که رهبری ارگانهای محلی سر این مسئله فکر بکنن و خوب است که این مشکلات که مردم شمال افغانستان و بخصوص مردمایی که از اطراف در اونجا میرن این مشکلات وجود داره و امیدوار هستم که به این یک رسیدگی شود.
بحث شروال ها را بسیار جدی مطرح کردین و بر اساس همو هم گفتین که اداره مستقل ارگان های محلی باید نگوید که شفاف است، بلکه فساد در به گفته شما در برخی قسمت ها وجود داره. در کل در ولایت بلخ در بحث شروال ها و یا هم در ولایت شمالی افغانستان موردی هست که شروال پول داده باشه و یا هم شما از او آگاه باشین یا بر اساس پول هم واسطه مقرر شده باشه؟ اوکی، یک مورد مستند داشته باشیم حداقل که بتوانیم با آقای
سفینه خدمت شما عرض بکنم که فراموش نکنیم چون محور بحث امروز اختصاصی روی اداره ارگانهای محلی هست، یعنی منظور ما ایست خدای نخواسته تعبیر سو نشه حرفای ما. در ادارات افغانستان شما چی فکر میکنید که ایج همه مردم وقتی که جپا رو میزنه و هوایی میگه هیچ وقتی مثلا هوایی نیست؟ من برای شما میگم که در همه ادارات افغانستان مشکلات وجود داره و مشکلات فساد یک حقیقت مسلم است که هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه در همه ادارات افغانستان. منطور نحوی گرفت و به اصطلاح عمل کرتا با نظر به صلاحیت های کاری و نظر به پست و ارزش ها تفاوت های خود داره. من فکر میکنم که انی که من اشاره کردم که بعضی از شاروال ها، من نمیخوایم نام این شاروال ها را بگیرم، ولی من برای شما میگم که برخی از شاروال ها که مقرر شدن در افغانستان و یا در افغانستان دو اصل فراموش ناشدنی است، یعنی روابط بسیار تاثیر داره در مقرری ها و همچنان بحث دومش بحث فساد است. ما نباید از این کار کنیم. طبیعی است که در بعضی موارد روابط میتونه بر این مسئله به اصطلاح بسیار تاثیرگذار است و در این مقرری ها بسیار اثر داره و بحث پول و فساد در تقر مقرری ها حال یک گپ بسیار عادی شده. از امو ارگ ریاست جمهوری که شما شروع کنید تا پایین ترین رده که نه در این مقرری ها بعضن ما گفته نمیتونم، اگر 100 نفر مقرر میشه در 100 نفر 80 نفرش پول معامله میشه و 20ش ممکن بعد توانایی و اون چیز خود برای ده. غیر از اون یک حقیقت مسلم است که وجود داره.
درست. به عنوان یکی از نهادهای نظارت کننده بر کارکرد مقامات ولایتی یا در کل مقامات محلی، آقای حدید، یک بحث و یا شکایت دیگه موجود داره ای که هماهنگی و یا هم فکر واحد بین مقام ولایت و همچنان ولسوال ها که از طرف اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان مقرر میشن و بر اساس یک پروسه آزاد به گفته آقای سقیم، یک هماهنگی و یک فکر واحد در عمل کرد وجود نداره. آیا این موضوع در ولایت شمالی افغانستان بخصوص در بلخ هم مورد بحث است یا خیر؟
یقینا این حرف وجود داره. من میخوام مثال های از این رفت کنم بتونم. شما در جغرافی که زندگی میکنین، حال شما از جغرافی بلخ هیچ مناگاهی ندارین، ولی عبدال حدید میفهمه که در بلخ چی میگذاره.
بله.
خوب است که اگر این مقرری ها یک تفاهم بین ارگان های این پیشنهاد من است بسیار دوستانه برای ریاست، چون من هم جزی از ارگان های محلی هستم که اداره مستقل ریاست انسجام شوراها به اصطلاح تمام امتیازات ما و شورای ولایتی به نحو عظیمین اداره چید میشه. برای من دشوار نیست به خاطر از اینکه من همیشه قطار گفتیم احترام دارم به ارگان های محلی، ولی این مشکلات خود داره، یعنی نقصا این نقصه ها هست در جای کار است نقصه ها. خوب است که اگر ولسوال ها مقرر میشه یا شهردار ها، باید مقامات ولایت در جریان قرار بگیرن، یعنی یک تفاهم باشه با یک کسی که ما در یک ولسوالی چه خصوصیات داره، چه مردم است، و یا یک کسی که ما این تجربه کافی داره، شناخت داره از مردم، آیا میتونه که این توانایی را داره مدیریت شه. متاسفانه این ناهمخوانی ها در اداره مستقل بین ولایات هست، ولی فراموش نکنیم ارگان های محلی در این اواخر یک سال دو سال میشه که سیستم کاریش یک مقدار تعویض شده، یعنی خیلی بیهودی ها آمده در راستای امی تبادل مکاتب و مسائلی که بوده، یعنی خیلی با ولایت یک هماهنگی خاص در حال یک به اصطلاح پیشرفت و چیز است که من را تایید میکنم. اما نقص و نقصه هایی که در پیشرفت هم بوده در تعیین ولسوال ها و بعض مسائل، مشوره های ولایت یا چیزهایی را نگرفتن که باعث ایجاد مشکلات شده و یا افراد تنبل و فاصل و بیکاره را بر نحوی که یا مثلا یا واسطه بوده یا واسطه شده یا پول داده یا به اساس روابط آمده، نتونسته توانایی های کاری نداشته و این موفق نبوده و این ناکامی ها مربوط منوط میشه بر ارگان های محلی و مقام ولایت. و اگر این امانگی ها وجود داشته باشه، من بدون شک که مطمئن هستم که انشاءالله هیچ وقت مشکلات به بار نمیه و مردم و شهروند از این نایه هیچ وقت متضرر نمیشه. امیدوار هستم که هر کار اگر با تفاهم شود، با مشوره شود، بسیار کاری نیک میشه، شرایط افغانستان ایجاب میکنه که ما یک دولت مصلحتی داریم و بر اساس مصلحت ها و مسائلی که در افغانستان جنگ، ناامنی و موارد بی‌اعتمادی شهروند در مقابل حکومت یا دولت و همچنین افرادی که تعهد درست ندارن، اگر اینا افراد درست و شایسته و همین که میگن شایسته سالاری رو معیار قرار میدن، شایسته سالاری صرف در حد یک شعار است در افغانستان. متاسفانه در بسیار کم مواردی که ما ببینیم سا شخصیت های محترم میاین و یک کرسی را وقتی که احراز یک کرسی را میگیرن، میتونن یک خدمت که بسیار خوب بکنن و مردم و به اصطلاح در زیر سطحشان آرام بشن. اما کسایی هستن که میاین و به اصطلاح دولت هم بدنام میسازن و عملکرد حکومت اداره محلی و همچنان مرکزی هم را.
بسیار تشکر آقای حدید، بسیار لطف کردین، بسیار تشکر از اینکه در برنامه حضور داشتین. یک شنونده روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما و میهمانان و تمام شنوندگان، تقدیم میکنم، من از غزنی گرد میزنم، محمدی هستم. بله میشنوید؟
بفرمایید آقای احمدی، به برنامه خوش آمدین. میشنم آقای احمدی،
بفرمایید،
به برنامه خوش آمدین.
خب تشکر، ما سوال داشتم، از ما مشکل داشتم از برغمی قبلا به اون مواجه شدیم، مشکل ما با فساد اداری بود که ما چند وقت قبل میخواستیم من قابلی خانه خود جور کنیم، و دا چند ادارات دولتی که اینجا مراجعه کردن متاسفانه که بدون پول بدون پیسه هیچ کار متاسفانه صورت نمیگیره. واقع مسلم ما ما باید قباله و چیز یا خط قانونی تعمیر خودمه داشتیم. ما رفتیم چندی با مراجعه کردن به شورولی رفتیم. ما با خاطر جمع کردن عواید که باقیات به خود که از طرف شورولی صفایی بودم باقیات داشتیم ما رو جمع میکردیم. با وجودی که ما او را تعیین میکردیم با وجود دو هم از ما پول خواستن شد. یعنی قبا ما هم بده بزرم تعیین کنیم. یکی دیگر در ایسه محکمه که میرفتیم تمام ما یعنی کار قانونی خود تای مراحل کرده بودیم از شورولی از ولایت تمام مکتوبات خود رسانده بودیم به محکمه شهری. متاسفانه محکمه شهری 8 ماه مورد دوام و ما قباله مورد نمیدادن تا که با ایشان مفاهیمی تفاهم نکردیم با پول. ما گفت ما هیچ امکان نداره تمام این کارهای با ما میشد بسی خسته شدیم آخر مجبورن شدیم که ما با محکمه شهری خود پول دادیم و قباله خود را به دست آوردیم. 8 ماه مدعیم از کار افتادیم مردم مجبور مردم از دست به خاطر مجبوری و به خاطر بسیار مشکلات ما را قرض کردیم حتی ما پول اینا را پورا کردیم پورا کردیم با ما را چی کردیم تا قباله خود را به دست آوردیم. متاسفانه بسیار مشکلات از بین تو با ولایت ها و با مولکوالی ها و اینجا خود بسیار مشکلات
مشکلتان. تشکر آقای احمدی، مشکلتان گرفته شد. هرچند با موضوع برنامه متفاوت بود، انشاءالله در برنامه های آینده کوشش میکنیم روی از این موضوع صحبت بکنیم و شما هم در جریان قرار بگیرید. خغلی سخیم تاسو د خغلی حدید خبری واوریدی یو له هغه چارون کو څخه چې د ولایت په ولایتونو کې یا هم په سیمه کې د حکومت پر کړنو په څنګه توګه د محلي حکومت پر کړنو باندې څار لري. دوی ویلې چې فساد شته او د سیمایزو چارګو د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره باید دا ومني او په ځنګړې توګه د خاروالۍ په برخه کې ویلې چې د خاروالانو د ټاکلو په برخه کې د پیسو پیسې اخیستل کیږي او د روابطو او د پیسو په بدل کې دوی ګمارل کیږي. دغه ډول د هماهنګۍ خبرې یاد کړله چې هماهنګي نشته او دا تر ډېره پورې د حکومت د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ ستونزې رامنځته کړې دي. خغلی سخیم، بله بفرمایین، با برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنید. سید
سلام علیکم. تلاش تاسو بله. قدرمن اوریدونکو ملمنو ته سلامونه. نصرت الله زرین ستنیز هم هرات ولایت نه.
خغلی ستنیز ښه پرونت خرغ لاس زموږ همیشنه همکار تاسو ته خرغ لاس وایو.
مننه. البته لسم صاحب خوب خبری وکړلې په بعض عواملو باندې وغږېدلې، دا چې مثلا بعض ولسوالیانې فعاله غیر فعاله نیمه فعاله. مګر په دې وروستیو کې شاهدانو د بعضې اداري تشکیلاتو بعضې ولایتونه ایجاد شول چې نه مساحت یې نفوس ایجاد کوو چې هغه باید ولایت شي ولې ولایت شو او نفوس یې کافي نه مساحت یې کافي نه وو. له بلې خوا بعضې ولسوالیانې موږ لرو چې ډېر پراخ مساحت لري او ډېر غټ نفوس لري. تر ډېره وخته د هغو ولسوالیانو او اوسېدونکو مبارز ولایت مقام ورته ورکړل چې مانس و هغه تاته تقسیمات په وړو باندې مثال په توګه باندې درته ویل سم د هرات توره د شکند ولسوالۍ. نو اوس مې پوښتنه دغه ده چې د دغو نوي اداري تشکیلاتو د ایجاد لپاره معیار څه شی ده؟ د کوم معیار په اساس باندې مثلا لکه د پنجشیر غوندې یوه ولسوالۍ هغه ولایت تبدیلېږي اما د شندند ولسوالۍ نه تبدیلېږي؟ دوه پوښتنه مې دغه ده. سټیم صاحب وویل چې ولسوالان د آزاد رقابت له لارې ټاکل کېږي، ولې له بده مرغه تر اوسه پورې موږ اورېد هم شاهدان نه وو چې موږ دې لیدلي وي چې ولسوالیانو پوستونه دي په څنګه چې اعلان شوي دي هماغه چې ولسوالان ټاکل شوي. فقط بعض موارد کې پوستونه اعلان شوي دي، شکلیاتي امتحان اخیستل شوی ولې کسان چې ټاکل شوي دي ټولنه د علایقو او د روابطو په اساس باندې وو. درېمه پوښتنه مې د سکن صاحب دغه ده. تلاش صاحب، د ښاروالیانو د قانون له مخې ښاروالیانې چې دي هغه یو انتخاباتي او ولسي نهاد ده. سکن صاحب وویل چې د بعض ملحوظاتو له لحاظه موږ ښاروالان موږ د آزاد رقابت له لارې ټاکو. یزات رقابت لري چې ولې تاکي هغه بعد ولایت کې چې
اړیکه پرې شو خغلی سفیم تاسو د حدیث خبرې واوریدلې دوی ویلې چې د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره باید ومني چې فساد شته په ځنګړې توګه د خروالۍ په برخه کې چې خروالان د روابطو او د پیسو په بدل کې ټاکل کیږي په ورته وخت کې د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ د نه همغږۍ په اړه هم وویل چې دا تر ډېره پورې ستونزې زیږولې دي او خلک ورسره په ستونزه کې دي. مهرباني وکړئ
زه تر پایه پورې دې ته تمه وم چې حدیث صاحب دغسې کوم بېلګه وښي چې له کوم ښاروال څخه دغسې چیرته پیسې غوښتل شوي دي په کوم معینیت کې په ریاست کې یا بل ځای کې چیرې غوښتنه ځینې شوې ده خو دوی داسې تر پایه پورې کومه خبره ونه کړه. یوازې هم د یخچالو د بخاریو د دغو یادونه یې وکړه. هغه فکر کوم ټولې ادارې
ما له ښاغلي حدید نه وغوښتل چې په دې اړه باندې مستند موضوع مطرح کړي خو دوی هغه ځینې عوامل چې د دوی سره وو د یاد کړل تاسو ته
د ښاروالانو په برخه کې دغه بل ورور هم یادونه وکړله خو ټلیفوني اړیکه یې ختم پرې شوله. د ښاروالانو په برخه کې اجازه راکړئ چې لږ معلومات درکړم. دلته یو ګډوډي سره راغلې ده هغه ناسم په هوای راغلی ده د ښاروالانو په برخه کې د ښاروالانو بستونه داسې دي چې د قانون په اساس دا باید ښاروال ځان کاندید کې په هغه سیمه کې په هغه ښار کې د هغه ښار اوسیدونکي رایه ورکړي او د لوړې رایې کس راشي د خلکو ډاډ ترلاسه کړي او ښاروال مقرر شي. خو په افغانستان کې دغه ستونزه ده چې زیات ښارونه نفوس یې نه ده معلوم د خیکسو څومره نفوس لري هغه د ښارونو ترمنځ د ولسوالیو ترمنځ هغه حدودات او دغه نه دي معلوم تر اوسه پورې. ځینې نورې ستونزې دي چې موږ نشو کولای ښاروالان د انتخاباتو د ټاکنو له لارې وټاکو. البته د سیمه ییزو ارګانونو اداره بشپړه توګه هڅه کوي چې دغه روان کال کې به موږ لیک تر لیګه کولای شو درې ښاروالان دغه وټاکو چې هغه د ټاکنو له لارې راشي. دغه زموږ یو پلان ده چې سږ کال وکولای شو دریو ښارونو ته د ټاکنو له لارې ښاروالان وټاکو. نو په اوسنۍ حالت کې دغه ستونزه سره غلې ده هغه بیرته هغه ناسم په هوای د موږ هرې ښاروالۍ ته له خلکو څخه طرحې غواړو هغه طرحې د عوایدو د زیاتوالي لپاره دي د ښار د لا ښه والي لپاره دي د زرغونو ساحو د جوړولو لپاره دي د خدماتو لپاره دي داسې بشپړې طرحې ځینې غواړو. کله چې دغه طرحې رالی د دغو طرحو په اساس باندې خلک دغه کاندیدان شارټلیسټ کېږي له دوی څخه یو کوچنی امکان هم اخیستل کېږي. بیا د دوی له ډلې هرې ښاروالۍ ته درې نفره کامیابه کېږي. دغه درې نفره چې کامیاب شي دا بیا له خپلو طرحو سره رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور له دریو واړو سره انټرویو کوي مرکه ورسره کوي له دوی پوښتنې کوي هغه د طرحو په اړه باندې پوښتې چې تر کوم دوی دغه طرحه عملي کوي څنګه لیکلي خو یې ده. له هغو دریو کسانو بیا یو کس ځي ښاروال ټاکل کېږي. اوس دلته څه ستونزه ده زیات ښاروالۍ دغه سې دي کاندیدان ورته کاندید وي طرحې راوړي وي خو په دغه اوله پروسه کې یوازې یو نفر یا دوه نفره کامیاب شي درې نفره پوره نه کې چې موږ هغه ریاست جمهوریت ته ولېږو. بیا موږ دغه یو کس یا دوه کس چې کامیاب شوي دا ریزرف ته وساتو له ځان سره هغه بس بیرته بیا اعلان ته بوځو چې هغه درېیم نفر هم راپوره کړي. په دغه برخه کې دغه ځنډ چې راځي زیات خلک فکر کوي چې کامیاب په اول امتحان کې کامیاب شوی یم ولې وځنډېده پروسه ولې څوک پوښتنه نه کوي ولې زه نه مقرر نه شوم. موږ یوازې هغه بس دوباره اعلان ته ورکړی وي چې هغه درېیم کس هم ورسره پیدا کړو یا یو کس کې کامیاب وي دوه نور ورسره پیدا کړو. په هغه خاطر باندې دغه ځنډ راځي او زیات خلک فکر کوي چې دلته کوم د فساد خبره ده. د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې ډاټ سره ویلای سم چې فساد نشته ځکه موږ د سوشل میډیا له لارې د رسنیو له لارې د خپلو ویب سایټ له لارې د فیسبوک ټویټر انسټاګرام د دغو له لارې موږ ځانګړي شمیرې اعلان کړې دي که چیرته هر ځای هم تاسو له فساد له دغه پیښې سره مخ شوې په هماغه لحظه دغه شمیرې ته یو زنګ راووهیا یا موږ ته پیغام پرېږدي دا موږ اعلان کړی دی، خو تر اوسه پورې موږ ته دغسې کوم هیڅ گزارش و راپور نه دی راغلی.
ډېره مننه. بېرته تاسو سره ګرځو. درنو اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې که څه هم دوی له موږ سره ژمنه کړې وه، خو اوس د خپل تلیفون ته ځواب نه ورکوي. موږ هڅه کوو له دوی سره اړیکه ونیسو. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس ښاغلي علي احمد سره د اړیکې نیولو په هڅه کې یو. ښاغلی سخیم، یوه موضوع که څه هم تاسو وویلې چې مستند نه دي، او د پیسو په مقابل کې د ښاروالانو یا هم د والیانو یا ولسوالانو ټاکل کېدل مو رد کړل، خو د روابطو پر اساس باندې ځینې شیان داسې شته چې شاید هم په مستند ډول ته ضرورت نه وي. لکه زه نه غواړم نومې واخلم، خو ټولو اوریدونکو ته معلومه ده او دا په دې اړه باندې شکایتونه هم شته. تاسو ته به هم معلومه وي چې ځینې چارواکي له هغې ډلې والیان، ولسوالان او ښاروالان شته چې یا په حکومت کې د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ورونه، خپلوان، وریرونه، زامن یا داسې نور کسان دي. آیا تاسو دا ردوئ؟
ما د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه د تشکیلاتو او د دغه استخدام په برخه کې سیستم د فساد ادارې کېدلې د ولسوالانو د ښاروالانو په برخه کې، په دغه باندې ما درته وویل. په سیمه ایزه کچه کېدای شي ځینې ستونزې دي په سیمه ایزو ادارو کې، ځکه هغه ډېرې لرې دي له هغه ځای څخه. آواز مې اورئ؟
هو، ستاسو آواز اورم.
په سیمه ییزه کچه کېدای شي ځینې ستونزې وي، خو د هغو ستونزو د رفع کولو لپاره ما تاسو ته مخکې وویل چې موږ شمېرې اعلان کړې
دي. دا ستونزې ښاغلی سقیم سیمه ییزې نه دي. ما وویل چې د والی په کچه باندې هم داسې موارد یا شکایتونه موږ ته راغلي دي چې والی د فلاني ولایت، والی په حکومت کې د فلاني لوړپوړي چارواکي، یا یې ورور دی، یا یې له ګوند څخه دی، یا یې له کلي څخه دی، یا یې خپل دی، یا یې وراره دی، یا یې زوی دی. دغسې ولسوالان، ښاروالان، آیا دوی هم د آزاد پروسې پر اساس باندې دغه پوست ته رسېدلي چې په دې اړه باندې ډېرې نیوکې او شکونه دي؟
د والی صاحبانو دغه کوم بستونه چې دا سیاسي دي، دغه د آزاد رقابت له لارې دا کسان نه راځي، یوازې ښاروالان د آزاد رقابت له لارې.
خو په هر ډول چې وي، یعنی دا په دې کې تاسو لاسوهنه منئ چې دغه مقررانې په خپلواکه توګه نه ترسره کیږي؟
تر کومې اندازې پورې چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې پورې مربوطه ده د والیانو ټاکل، په دغه برخه کې موږ له کوم سیاسي فشار او له دغو نزاکتونو څخه خلاص یو.
دغه کسان آیا ستاسو په پاڼه کې نه دي راغلي چې دغه کس د فلاني کس پورې اړه لري، یا تاسو دغه پیشنهاد کړی وي، یا هم په هر ډول باندې هغه اداري کار تاسو ترسره کړی وي او مسؤلیت تاسو سره وګرځي، او هغه کس خپلواک نه وي، دی د آزاد رقابت، یا هم د په ډیره خپلواکه توګه باندې نه ګمارل شوی، بلکې هغه د یو سیاسي کس یا د یو حزبي کس یا هم د یو اړخ پورې یا د چارواکي پورې ارتباط لري، او هغه لخوا ټاکل کیږي یا ګمارل کیږي، یا په دې اړه ستاسو ته ګمارنې په برخه کې لاسوهنه کیږي؟
د ګمارنې په برخه کې هیڅ لاسوهنه نشته. د کوم ولایتونو ته چې نوي والیان ټاکل کېږي، هغه د حکومت او د ریاست جمهوري او دغه ټوله کې د حکومت د رهبرۍ د لزمدیت په اساس ټاکل کېږي چې په کومه سیمه کې څوک څومره قوي ده، څومره پیاوړی ده، څومره کولای شي هلته حکومتولي پراخه کړي، څومره کولای شي خدمات تر لرې ساحو پورې ورسوي، هغه د خلکو اړتیاوې پوره کړي، د خلکو له غوښتنو سره بلد ده، څومره هغه خلک ولایت خلک ډاډه کولای شي. د دغو ټولو نظر کې نیولو سره د حکومت رهبري یو کس ټاکي د سیمه ییزو ارګانونو اداره، هغه د دغو ټولو په نظر کې نیولو سره هغه ریاست جمهوریت ته پیشنهاد کوي، او د رئیس جمهور لخوا به د والي په توګه ټاکل کیږي. خو په ټوله کې د والیانو بس دغه سیاسي ده، او د آزاد رقابت دغه له لارې والي ده.
نو داسې والی نشته چې هغه د یو چارواکي ورور وي، یا یې د چارواکي هغه تاسو ته معرفي کړی وي، یا پیشنهاد کړی وي، یا په یو ډول نه په یو ډول باندې ستاسو دا د مقررې یا هم د ګمارنې برخه یې ننګولې وي.
ګورې تلشت د دې ته دغه کسان ستاسو د چارواکو ورونه دي د چارواکو د کورنۍ غړي دي خو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک د چارواکو د کوم چارواکو د کورنۍ غړی سون او هغه هیڅ هم نشي کولای هغه باید د خامخه یا بې کفایت یا کار ونه کولای شي یا په کار پوه نه شي هغه هم هغه د وړتیا درلودلو په اساس باندې دغه سوی ده لیږل سوی ده هلته ولایت ته او هغه ښه د ښې ورکړې د ښه نتیجې ورکړې دغسې کسانو هلته زیات ستونزې پاوي د ځینو دغسې کسانو په تک سره هغه حل شوي دي نو په دې خاطر دوی نه دي ټاکل شوي چې دوی د کوم چارواکي سره اړیکې لري یا کورنۍ روابط لري یا د وینې خپلوي ورسره لري یا نور دوی هغه د خپلې وړتیا په اساس ټاکل شوي داسې نو کله د کوم چارواکي خپلوان راوځي یا د سیاسي ډلې کوم غړی راوځي نو
بیا تاسو کولای شئ چې په مستقلانه توګه په ډیره ډاډمنه توګه او په دغه کسانو باندې نظارت وکړئ په دې کسانو باندې تاسو حاکمیت لري د دوی د صلاحیتونو او د مسؤلیتونو پوښتنه وکړئ
بالکل دغه نظارت څارنه ارزونه دغه ټول په ډیره ښه توګه کېږي په خو کلونو کې به تاسو شاهدان یاست حتی والیانو به دخل نه منلی د مرکز خبرې به نه منلی یا به یې څه څه ویل مګر په اوس وخت کې په دغو والي صاحبانو په چارو باندې هغه نظارت یې زیات ده څارنه یې زیاته ده ارزونه یې
ښاغلی سخیم په دغه تازه مواردو کې هم داسې شته چې ځینې والیان ځین د حکومت لخوا ځینې ګمارنې نه دي منلي دا تازه خبرې دي په همدغه والیانو کې دي په همدغه ولایتونو کې دي او تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې دا ستونزه شته نو څنګه کولای شو وایو چې په دې برخه کې نظارت ډیر پیاوړی وي او تاسو په دې توانیدلی یاست چې دوی مخه ونیسئ
زموږ د معلوماتو په اساس اوس په دغه اوس وخت کې دغسې کومه پیښه موږ نه لرو چې له کوم ولایت څخه دې د مرکزي حکومت کومه پرېکړه چلنج شوې وي البته په ځینو ولایاتو کې که دغسې ستونزه وي هغه به هلته د ځینو سیمه ییزو ملحوظاتو په اساس ځینو ستونزو په اساس باندې دغسې یوه شاذ و نادره پیښه کیږي خو په ټوله کې دغسې هېڅ شی نشته ټول والي صاحبان هماغه د رئیس جمهور استازي دي په ولایتونو کې دوی چارې ارزول کیږي د دوی ارزیابي او څارنه او دا ټول په ډېره بهترینه توګه باندې
ډېره زیاته مننه یو بله موضوع هغه ده چې ښاغلي ستنیزي هم په دې اړه باندې پوښتنه وکړه او له موږ سره هم دا پوښتنه ده چې د ولایت د ولسوالیو د ولایت کېدو معیار څه دی او ځینې وختونه دغه فکر نه کوي چې د ولایت د ولسوالیو په ولایتو باندې بدلول یا هم د دوی تعدد ستونزې رامنځته کوي او که ځینې ولایتونه درجو کې بدلون راغلی دی مثلا د لومړۍ دومې درجې درېمې درجې لومړۍ درجه شوې یا دومه درجه شوې ده اوس هم په هغه ولایتونو کې ډېرې ستونزې دي یوازې په نوم باندې درجې به بدلون موندلی دی لومړۍ درجې ته رسېدلی خو امتیازات او نور ټول مسؤلیتونه د صلاحیتونه یې د هماغې درجې دي چې پخوا ول
د ولسوالیو په برخه کې څه موده مخکې هم دغسې یو اوازې راپورته شوې حکومت غواړي ځینې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې کړي
خو تاسو ویل چې داسې یوه طرحه موږ لرو اما دا کار نه دی شوی
بالکل نه ده سوی هغه وخت مو ویلي اوس هم نه ده سوی کله چې کومه سیمه کومه ولسوالۍ په ولایت بدلېږي هلته اول د سیمې نفوس کتل کېږي ولسوالۍ څومره نفوس لري موقعیت کتل کېږي چې له مرکز څخه څومره لري ده د هغې طبعي زیرمې کتل کېږي د هغې هغه جغرافیایي جوړښت ته کتل کېږي هغه موقعیت ته کتل کېږي چې لویه لاره پرته ده کان لري معدن لري طبعي زیرمې لري نفوس یې څومره ده او هغه د خپل د ولایتي ادارې هغه زور ته هم کتل کېږي چې آیا دغه فاصله چې د ولسوالۍ له مرکز څخه لري ده خدمات په ښه توګه رسول کېږي هلته که نه رسول کېږي د دغو ټولو په نظر کې نیولو سره د سیمه ییزو ارګانونو ادارې څه وخت وړاندې دغسې یو په پلان کې لرله چې که چېرته موږ وکولای شو ځینې لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې چې هغه ولایاتو باندې بدلې کړو ایا دغه د خلکو ته د خدماتو په رسولو کې د حکومتولۍ د لاس پراختیا په کې د توازن انکشاف په برخه کې به موږ څومره وکولای شو چې پرمختګ کړی وي په دې خاطر باندې موږ ځینې څېړنې او مطالعې روانې کړې وې هغه اوس هم جریان لري
خو تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم سیمه ولسوالۍ او داسې مشخصه نه ده چې هغه د ولایت بدل شي او کوم ولایتونه چې د
ښاغلي سفیم ډېره زیاته مننه. زموږ د خبرونې وخت کم دی که فقط یوه کلمه هم تاسو